Radio.
افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه له همدې شبه په لومړی نیم ساته خبری مجله پیلوو. او چې افغان حکومت د کابل پروسې په نامه پرونی نړیوال کانفرنس ستره لاستراوړه نه غني. نن چهار شنبه ده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون ومه موږ هم د سهار لوو د ماښام تر او ورځې په اونۍ کې درسره یو. ګڼ نور راپورونه هم په دې نیم ساعت کې لرو. تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د کاناډا یو لوړ پوړي ډیپلومات د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم وباله. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم مالدیف ته ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې پر هغو ځواکونو چې د حکومت پلوي ګڼل کیږي بمباري کړې ده. د کاناډا یو لوړ پوړي ډیپلومات د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم وباله. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونالد بوبیاش پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه کړې. د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې د ښاغلي بوبیاش وینا راخستې چې ویلې دي د سیمې هیوادونو دا احساس کړی چې په افغانستان کې ثبات په سیمې کې پر ثبات او پرمختګ ټاکونکی اغیز لري. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې دغه کاناډایي چارواکي د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ هم ورکړ. که څه هم افغان حکومت وایي پاکستان کولی سي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو په چمتو کولو کې مؤثر رول ولري، خو د افغان چارواکو په وینا پاکستان تر اوسه په دې برخه کې صادقانه اقدامات نه دي کړي. افغان ولسمشر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ، برېښنا، انرژي، ترانزیت، سوداګري، کرنې او کور جوړونې په برخه کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. لاک څخه خبرې سوي خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه پرون د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف سره خبرې وکړې. ښاغلی ایرګاشیف ویلي چې هېواد یې هم له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا د پام وړ برخه تامینوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یوه دوستانه لوبه کې مالدیف ته یو د دوو ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه. د دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه پرون په دوبۍ کې وسوه. په دوبۍ کې د دې لوبې نندارې ته راټولو سویو افغان نندارچیانو د خپل ټیم په بریا خوشي څرګنده کړه. له مالدیف سره دغه دوستانه مسابقه له کمبودیا سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د رسمي لوبې د چمتووالي یوه برخه ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو مدیر علي اسکر لالی وایي د راتلونکي پنجشنبه په ورځ به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له کمبودیا سره د رسمي لوبې لپاره هغه هیواد ته ولاړ سي. د آسیایي هیوادونو د فوټبال د اتلولیو په مقدماتي لوبه کې افغانستان په سي ډله کې له اردن، کمبودیا او ویتنام سره یو ځای دی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي په سوریه کې پر هغو ځواکونو چې د حکومت پلوي ګڼل کیږي بمباري کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سې شنبې په ورځ یې دغه هوایي برید وروسته له هغې وکړ چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړي ځواکونه له یوه ټانک، توپخانې، د الوتکو ضد وسلو او موټرو سره د سوریې په جنوب کې هغه سیمې ته ننوتل چې د ائتلافي ځواکونو پوځي اډې ته نږدې پراته ده. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د اسد د پلوي ځواکونو چې تر شپېتو زیات جنګیالي پکې شامل و د ائتلاف څو پرله پسې خبرداریو ته پام ونه کړ. د امریکا د دفاع وزارت اعلامیې د دغو ځواکونو چې په نشه سوي ډېر مشخصات نه دي یاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کله چې د هغې افراطي ایډیالوژي د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړه چې ترورزم هڅوي، نو د منځني ختیځ رهبرانو ورته د قطر شکایت وکړ. ښاغلی ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې او ورڅخه څرګندېږي چې دی غواړي ووایي چې له قطر سره د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د اړیکو د پرې کولو پرېکړه ورته د درک وړ ده. ولسمشر ټرمپ لیکلی منځنی ختیځ ته زما د وروستي سفر په لړ کې ما وویل چې نور به د افراطي نظریې تمویل نه کیږي. رهبرانو قطر ته ګوتې ونیوله. قطر د سخت ریزی د ملاتړ تورونه رد کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په دې اړه یوه کنفرانس ته وویل د امریکا متحده ایالات د دې ستونزې د حل او د همکاري د بیا ایادې لپاره چې د سیمې د امن لپاره خورا اهمیت لري له ټولو اړخونو سره مذاکرو ته دوام ورکوي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو، بحرین، مالدیف او لیبیا د دوشنبې په ورځ له قطر سره د هغه څه په خاطر خپلې هر ډول اړیکې پرې کړې چې وایي دا هیواد د سختریزۍ ملاتړ کوي. فرانسوي چارواکي وایي یو سړی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو ټپي سو چې د پاریس له نوتردام کلیسا څخه بهر یې پر یوه پولیس د څټک یا چکوش په وسیله برید وکړ. چارواکي وایي وضعیت کنټرول شوی او ټپي بریدګر روغتون ته انتقال شوی. ویل کېږي چې پولیس برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې په وخت کې امریکایي ګرځندویه انا لیفي هم صحنې ته نږدې وه. هغې رویټرز اژانس ته وویل
بیرون کې وه، ځکه تاسې نه پوهېدی څه روان دي. خلکو ځغستل، موږ مخکې وو، خلکو زموږ پر لوري راځغستل، موږ هم مجبور وو منډې کړو، خو موږ نه پوهېدو څه پېښ شوي، آیا د وسلې ډزې دي او که یې علت بل څه دی. اوس وضعیت روښانه او شوسو. راپورونه وایي چې په وسلو سنبالو پولیسو له پیښې وروسته سیمه تړلې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرارد کولمب وایي بریدګر د الجزایری زده کوونکي پیژند پاڼه یا د هویت کارت درلود او په څټک او چړو سنبال وو. د پاریس د څارنوال په دفتر کې د ترهګرۍ ضد ادارې ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبري مجلې په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د کابل پروسې په نامه پرونی کانفرنس لویا لاسته راوړنه غني، خو یو تحلیلګر وایي
د ټول شار خالي کول کابل په اسمان کې تیارې ګرځېدل زما په نظر د کانفرنس د سولې لپاره کانفرنس اهمیت یې زیانمن کړی دی.
ګلبدین حکمتیار وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. دا هم اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې یوه نه اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. د نړیوالو مطبوعاتو څېړلې ده چې په همدې خبري مجله کې ورته کتنه کوو. په پیشلمۍ کې تاسې هم په سختۍ راجګېږئ.
بسم الله ډیر سخت وزه ډیر سخته راځي ګم د اندس وخت راځي چې مشه نازل تل از د خپوت ویډیو ریچ په دا پښلمي پوه نشم څنګه تیر څنګه راول.
دا مرکه د ژوند په رنگونو کې اوري. په بهرنۍ مسایلو کې راځي چې د منځني ختیځ ځینو مشرانو شکایت کړي چې قطر د افراطیت ملاتړ کوي. امریکا هڅه کوي له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو.
افغان حکومت د کابل پروسې په نامه نړیوال کانفرنس یو ستره لاسته راوړنه ګڼي او وایي دغه نړیوال کانفرنس د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په بریا ترسره سو. د افغانستان اجرائیه رئیس د دې کانفرنس وروستی ویناوال و چې په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په وړاندې د موجوده کورنیو او بهرنیو خنډونو پر له منځه وړلو ټینګار وکړ. تفصیل له اجمل انا.
افغان حکومت د کابل د پروسې په نوم د سه شنبه د ورځې نړیوال کانفرنس یو مهمه بریا ګڼي. دا ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادۍ لړیو ته وویل خغلی مرتضوی وایي لومړی دا چې دا لومړی ځل د افغان حکومت د یو نړیوال کانفرنس مدیریت کوي. تر دې مخکې هم په کابل کې نړیوال کانفرنسونه جوړ شوي چې د ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو سازمانونو په همکارۍ یې مدیریت کېده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې موږ په دې وروستیو اونیو کې له سختو ترهګرو بریدونو سره مخ وو او ډېرو ګمان کوو چې دا کانفرنس به جوړ نه شي، خو د کابل کانفرنس جوړ شو او د هیوادونو استازو پکې په هماغه سطحه چې وعده یې کړې وه ګډون وکړ. دویم مهم ټکی دا دی چې د لومړي ځل لپاره یوه اجماع رامنځته کیږي چې څنګه موږ د ترهګرۍ پر ضد شریکه مبارزه کولی شو، څنګه د هغه هیوادونو په وړاندې جدي دریځ خپلولی شو چې د ترهګرو ملاتړ دي. د کابل د پروسې په کانفرنس کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وروستی ویناوالو نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ثبات لپاره د ترهګرو څخه د بهرني ملاتړ له منځه وړل مهم وبلل، خو په عین حال کې په کور دننه د شتو انتقادونو پر اوریدو او د اصلاحاتو پر راوستو هم ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په کابل کې له وروستیو تروریستي بریدونو وروسته د خلکو اعتراضونو ته په اشارې د حکومت منتقدینو ته په یوه رغونکې مذاکره کې د ګډون بلنه ورکړه. ښاغلی عبدالله وایي زه ټولو منتقدینو د ټولنې او قوم مشرانو د نظر خاوندانو دیني عالمانو او د سیاسي ټولنیزو او مدني حرکتونو استازو ته بلنه ورکوم چې په یوه رغونکې مذاکره کې برخه واخلي څو موږ لومړیتوبونه مشخص ګټور او عملي نظریات راټول او هغه بدلونونه راولو چې امنیت مو ورسره ښه شي. که دا هدف ترلاسه کول د مامورینو او لوړ رتبه چارواکو د تغییر په بیه ترلاسه کیدای شي ترلاسه دي شي، ولی ضروري ده چې خيار تسلیم
کړي.
تر نوموړي مخکې افغان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې د سولې لپاره یو فرصت ورکوي، خو د نوموړي په وینا دا یو ابدي فرصت نه دی. نوموړي همدارنګه له پاکستان وغوښتل چې د مذاکراتو لپاره یو روښانه میکانیزم او اجنډا وړاندې کړي. بل خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د امریکا د سفارت د شرزافیر هوګو لارنس د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې دا کابل کانفرنس د افغانستان دښمنانو ته د دې پیغام استوي چې دوی به ګټون کې نشي او افغانستان یوازې نه دی. په کابل کې دوی نامه دفتر هم په یوې خبر پاڼه کې د کابل په کانفرنس کې د افغان حکومت د لیدلوري ملاتړ کړی. اخوا یو شمېر څېړونکي په دې اړه شک لري چې په داسې کانفرنسونو کې شوې شمنې په یوازې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړی شي. د نړیوالو چارو څېړونکي انتظار خادم وایي
د کانفرنس د وجود او په یوه وخت کې کانفرنس د ایدو لاسونه حتما د افغانستان حکومت تشته دي، ځکه دوی وتوانېدل چې دغه نړیوال خلک په خپل کور کې وساتي او د هغوی د میلمه پالنه وکړي. ول مګر کله چې تاسې نتایج او پایلو خبره کوي دلته بنیادونه خراب دي. تر اوسه پورې زموږ د صلح او جنگ دپاره دوستو دښمن دپاره تعریف پیدا نه کړو. کله چې د صلح په عالي شورا کې مشهور نظم تغیرات رامنځته نه کړو فکر نه کوم چې صلح دې راشي، ځکه نو کابل کانفرنس یوازې پر رسمیاتو کې خو او په نتایج کې فکر کوم چې لا هم ډیر شکونه شته.
دا یادونه ورد چې د کابل د پروسی په نوم په دې کانفرنس کې د وویش هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و چې پکې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو بحثونه او خبرې وشوې.
ومردل چې کابل پروند یو نړیوال کانفرنس کوربه و. دغه کانفرنس په مطلوبه نتیجه ورکړي. د پښتنې شی په مخ کې په امریکا کې لمیشت سیاسي تحلیلګر واحد فقیس خوکړه.
زه فکر کوم چې د وخت هم نامناسب وخت و، د تنظیم د خواڅخه هم درست تنظیم شوی نه و. په دې کې د امریکایانو غونډه هم چې دا دې کانفرنس ته باید کړی وای، جنرال نیکلسن غوښتل چې دا کانفرنس باید وسی او ټول ښار خالي کړی و. زما په نظر دغه په خپله د ټول ښار خالي کول کابل په اسمان کې تیارې ګرځېدل، زما په نظر د کانفرنس د سولې لپاره کانفرنس اهمیت یې زیانمن کړی دی.
فکر نه کوي چې امنیتي تدابیرو ته اړتیا وه، ځکه چې په کابل کې تیره اونۍ خونړی بریدونه وسول چې په دغو بریدونو کې تر 600 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله. نو په دغسې وضعیت کې امنیتي تدابیر یو اړتیا نه وه؟
امنیتي شرایط به شکه چې اړتیا سته په دې کې هېڅ شک نهسته، مګر دا چې په دننه حکومت کې دومره زیات اختلافات وي چې خارجه وزیر هم را نشي په مقابل کې خلک ولاړې گورنر اتا یا نور هم ورسره په مخالفت کې ولاړې. په دغه شرایط کې دننه په افغانستان کې حکومت په خپله پر څو مختلف ډلو متخاصمو ډلو باندې ویشل شوی، په دې وخت کې د سولې لپاره یو کانفرنس نتیجه نه وکړي. افغانستان حکومت اول باید کوشش وکړي چې خپل ځان سره متحد کړي.
ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د کابل د پروسې کانفرنس په روسیه کې د سویو کانفرنسونو په وړاندې د یوې پروسې پیل دی. البته د روسیې په وروستي کانفرنس کې چې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وسوې، د افغان حکومت کوم استازي برخه نه درلوده. ستاسو نظر هم دغه دی؟
شاید هغه دپاره یو څه وي، مګر په خپله د کانفرنس باید زما په نظر تنظیم یې باید ښه شوی وای. که څه هم که دا د روسیې په مقابل کې وای، باید ټول دولتونه یې دا غوښتي وای په ډېر شاندارو مراسمو سره سوي وای، د طالبانو استازي یا غږ باندې کړی وای چې راشي، یا دغه استازي چې په کابل کې موجود دي د دوی څخه یو څوک راوست وای. دغه ډول چې عموما خارجان کښېني او د افغان حکومت د خارجانو سره د سولې مبارک خبرې کوي، زما په نظر هغه هم د خپلو ملګرو سره خبرې سره کوي چې یو په بل پوهېږي او یو بل ملاقات سره کوي. کانفرنس باید دا وي چې نور مخالفین هم باید تشکیل دای شي، څو د مخالفین آواز هم پکې انعکاس وکړي او د کانفرنس اهمیت لا ډېروي.
دغه سی کانفرنسونه د ذهنیت جوړونې او د افغانستان د سولې له پروسې د نړیوالو د ملاتړ جلبولو په برخه کې څومره رول ادا کولای شي؟
کچېره د افغانستان حکومت په یو ځای دغه کانفرنسونه جوړ کړي او په هغه کې د افغان حکومت یو ژغوي متحد ژغوي. زما په نظر په هغه وخت کې به دا کانفرنسونه نتیجه ډېر زیاته وي، مګر کله چې په دننه کې داسې لوی اختلافات موجود وي د دې کانفرنسونو ارزښت او اهمیت زیان رسوي.
سیاسي تحلیلګر واحد فقیری
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم نوریاس نوري نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي ګاونډي هیواد پاکستان د افغانستان په وړاندې ونه اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. بلومبرګ خبرونه خپل مطلب د افغان ولسمشر پر دغو څرګندونو چې د سیشن بي په ورځې په کابل کې د سولې په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې کړي پیلوي او لیکي. د ولسمشر غنی دغه دا پیغام ورکوي چې د ناتو او افغان ځواکونو لپاره څومره ګرانه ده چې وسلوال طالبان او نورې هغې ډلې ماتې کړي. د بلومبرګ په وینا د هغو ډلو چې له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. بلومبرګ وړاندې لیکي غنی پر نړیوالو غږ وکړ چې د دولت ملاتړي تروریزم د پای ته رسولو لپاره په خپلو ژمنو عمل وکړي. هغه وویل په وروستیو دوو کلونو کې 12,000 بهرني وسلوال افغانستان ته ننوتي چې د اسلامي دولت ډلې لپاره جګړه وکړي، او زیاته کړه چې په همدغو دو 2015 او 2016 کلونو کې له 15,000 زیات افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خبرونه په کابل کې ورستې خنړی چاودنې ته چې قربانیانو شمیر له 150 تنو زیات شوی په اشاره لیکي. کته هم دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان امنیتي چارواکو هغه د حقانی شبکې کار بللی چې په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې په لارښوونه او مرسته یې ترسره کړې ده. خو پاکستان لکه د تل په څیر د کابل دغه ادعاوې رد کړي او هغه بې بنسټه بللی دي. بلومبرګ د غراز د سولې په اړه هم د ولسمشر غنی د تیرې ورځې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي له طالبانو سره غواړي سوله وکړي، خو د سولې دغه ور به د تل لپاره پرانیستی نه وي. هغه ویلي که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني، کولی شي چې د ځان لپاره یو دفتر پرانیزي، خو دا به د دوی لپاره وروستی چانس وي. ولې نور ځواکونه له افغانستان سره مرسته نشي کولی؟ نیویارکر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د چارو د څېړونکي بارنت روبین په قلم مقاله خپره کړې او له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي د کابل د چاودنې مسؤلیت نه طالبانو په غاړه اخیستی او نه هم داسې شواهد په ډاګه شوي چې هغه د داعش کار وي. خو که هدف یې د جرمني سفارت یا هم د امریکا او ناتو تاسیساتو، ښایي هغه د ترامپ د ادارې او د ناتو د متحدینو له راتلونکو پرېکړو سره چې آیا نور ځواکونه افغانستان ته واستوي او کنه تړلې وي. د روبین په باور دغه چاودنې چې د افغانستان حکومت او نړیوال ملاتړ یې هدف و، ډېر زیان خلکو او د خلکو ملکیتونو ته ورساوه. نیویارکر وړاندې لیکي هغه نوي ځواکونه به چې امریکایي جنرالانو یې وړاندیز ترامپ ته کړی و، نشي کړی چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. د لیکوال په باور نور ځواکونه، نور روزونکي، زیاته بمباري او ډېرې پیسې به ښایي د جګړې په لومړیو کرښو کې پر وضعیت یو څه اغېز وکړي، خو اصلي ستونزې د جګړې په لومړیو کرښو کې نه بلکې تر شا یې پرتې دي. لیکوال عمده ستونزې داسې کتار کړي: په افغان حکومت کې سیاسي اختلافات، پناه ځایونه چې افغان طالبان په پاکستان کې لري، او هغه دښمنی چې د سیمې ډېر هیوادونه یې په افغانستان کې د امریکا د حضور په وړاندې لري.
د حزب اسلامي مشر وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. ګلبدین حکمتیار دا خبره د ترکیې له خبري اژانس سره په امریکا کې کړې. جزئیات یې له سیف الله ستانکزین اورو.
ګلبدین حکمتیار چې تازه د سولې له پروسې سره یوځای شوی، د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د جګړې په دوام تورن کړل. ښاغلی حکمتیار د ترکیې له خبري اژانس انادولو سره په مرکه کې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې خلک د جګړې د دوام قرباني کوي. هغه ویلي په کابل کې د تیرې چهارشنبې ورځې حمله چې سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د همدغو بهرنیو هیوادونو د مداخلو یوه بېلګه کیدای شي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون تیر سپتمبر میاشت لاسلیک شو، او د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تیره میاشت له 6 کلونو وروسته کابل ته دننه شو. ښاغلی حکمتیار ویلي د سیمې ځینې قوي هیوادونه هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي. د هغه په خبره دښمن په افغانستان کې په جګړه کې په پانګونې سره خپلې ګټې لټوي، او دا هیواد له څلورو لسیزو راهیسې له تحمیلي جګړې سره مخ دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د اور په تودولو تورن کړل چې دی په خپله له افغانستانه تر وتلو وروسته ډېر وخت په پاکستان او ایران کې هم پاتې شوی دی. ښاغلی حکمتیار په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو حضور ته په کتو ویلي کوم خلک چې لا هم په دې باور دي چې جګړه اهدافو ته د رسیدو لار ده ماته خوړلې ده. هغه ویلي په افغانستان کې روانه جګړه د پخواني شوروي اتحاد میراث ده او اوس د واشنگتن لخوا رهبری کیږي. د ګلبدین حکمتیار دا مرکه په داسې وخت کې خبریږي چې افغان حکومت د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په نوم یوه نړیواله غونډه جوړه کړه. د دې غونډې هدف سولې ته د رسیدو لپاره د هڅو یو ځای کول یاد شو. ښاغلی حکمتیار ویلي که افغانان یو بل درک کړي ډېرې ستونزې به هوارې شي. هغه ویلي په افغانستان کې خلک له جګړې ستړي شوي، طالبانو هم درک کړي چې په جګړې یې نشي ګټلی. نو د خبره د سولې بین الافغاني خبرې کولی شي د افغانانو یوازینۍ هیله چې سولې ته رسېدل دي پوره کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي کله چې منځنی ختیځ ته د سفر په لړ کې د هغې سختریزي ایدیالوژي د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړه چې تروریزم زیږوي. د منځنی ختیځ مشرانو د قطر په اړه شکایت وکړ. جزئیات له اجمل اناوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه ویلي منځنی ختیځ ته د خپل روسي سفر پر مهال د سیمې مشرانو ته ویل چې له دې وروسته به د افراطي ایدیالوژي ملاتړ نه کیږي. ولسمشر ترامپ زیاته کړې ده چې د منځنی ختیځ مشرانو ټینګار وکړ چې د افراطیت د ملاتړ په اړه سخت دریځ خپلوي، خو د ټولو اشاره د قطر خواته وه. ولسمشر ترامپ لیکلي ښایي دا د ترهګرۍ د وحشت د ختمېدو پیل وي. نوموړي همدارنګه تیره میاشت سعودي عربستان ته خپل سفر ګټور بللی. دا له هغې وروسته چې ښاغلی ترامپ د امریکا ولسمشر شو، سعودي عربستان او څو نورو هیوادونو ته یې لومړنی بهرنی سفر و، خو قطر د سخت دریځۍ څخه د ملاتړ تورونه رد کړي. سعودي عربستان، د متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر، مالدیف او د لیبیا په ختیځ کې له میشت حکومت سره یو ځای د جون پر 15 نیټه له قطر سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د الجزیرې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې هیوادونو د اړیکو د قطع کېدو په اړه وویل. ښاغلی السانی وایي له دې پرېکړې سره به په قطر کې ورځنی ژوند متاثره نه شي، نه به هغه پروژې اغېزمنې شي چې همدا اوس پرې په هیواد کې کار روان دي، او نه به راتلونکي پروژې اغېزمنې شي. السانی زیاته کړه چې هیواد یې د یو پرانیستي او صادقانه ډایلوګ او خبرو اترو غوښتونکی دی. نوموړي زیاته کړه چې قطر به غچ اخیستونکی اقدام ونه کړي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ وویل چې د قطر پاړۍ په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. پینټاګون همدارنګه پر ټویټر ټولنیزه ویبپاڼه پر دې موضوع د ولسمشر ترامپ د څرګندونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه. د پینټاګون ویان جیب ډیویس وویل د یو شمېر هیوادونو لخوا له قطر سره د هر ډول اړیکو پرې کولو اقدام په قطر کې د دوی پر فعالیتونو او د دې هیواد په شاوخوا کې د هوایي فضا د کارولو د اجازې په برخه کې کوم اغېز نه دی کړی او د داسې یو څه تمه هم نه لري. دا مهال په قطر کې 10,000 امریکایي سرتیري میشتي او په دې هیواد کې امریکا یوه لویه پوځي اډه لري. په عین حال کې د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره ټلیفوني خبرې کړې او دواړه ولسمشران د قطر له امیر سره په خلیج کې د راپورته شوې دې کړکیچ د سوله ییز هواري پر لارو چارو غږېدلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې له روسیې سره اړیکې شې کړي ځکه دغه هیواد یو مهم نړیوال لوبغاړی دی. ریکس ټیلرسن له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د شکېدو د هڅو خبر په داسل کې کوي چې د امریکا د استخباراتو یو افشا سوی پټ سند ښیي چې د روسیې د پوځي استخباراتو هکرانو څو واري هڅه کړې وه چې د امریکا د انتخاباتو سیستم ته داخل شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له نوریاس نوري نوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای ولسمشر ډونالد ترامپ ورته ویلي چې له موسکو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې پیل کړي او پرې نږدي چې هغه جنجال چې په واشنگټن کې د ترامپ له کورنۍ کړۍ سره د روسیې د احتمالي اړیکو پر سر راپورته شوی برلاسه شي. ټیلرسن دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په نیوزیلند کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې او زیاته
کړې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې برخه کې ماته په څرګنده ویلي چې روسیه یوه مهمه نړیواله لوبغاړې ده او نن ورځ له روسیې سره زموږ اړیکې د بل هر وخت په نسبت ډېرې خرابې شوې دي. ولسمشر له ما وغوښتل چې له روسیې سره د خبرو پروسه بیرته پیل کړم تر څو وګورو چې که موږ وکولی شو په لومړي ګام کې دغه اړیکې بیرته عادي کړو او د لا خرابېدو مخه ونیسو. واخیستو او بیا د دوه اړخیزو ګټو هغه اړخونه په نښه کړو چې کولای شي د باور او اعتماد فضا یو څه بیرته اعاده کړي، هغه برخې چې کولای شو پکې په ګډه کار وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو د هڅو خبره په داسې حال کې کوي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی او کانګرس د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي مداخلې او د ټرمپ د کمپاین او د هغه له انتقالي ټیم سره د روسیې د پټو اړیکو په اړه څېړنه کوي. د ټیلرسن له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پټ سند چې انټرسپټ آنلاین خپرونې خپور کړی ښیي چې د روسیې د پوځي استخباراتو هکرانو تیر کال د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې څو ځلې هڅه کړې وه چې د انتخاباتو سیستم ته داخل شي. د دغه سند له مخې د موسکو د ګرو د استخباراتو له ادارې سره تړلو هکرانو هغه امریکایي خصوصي کمپنۍ په نښه کړې وې چې په دې هیواد کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې ادارو ته خدمات او سیمه ییزو حکومتي ادارو ته وسایل برابرول. روسیې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې خبره تل رد کړې، دغه نوې ادعا هم رد کړې ده. د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف د سیشن بی پورس خبریالانو ته وویل چې دا یوازې یوه تشه ادعا ده او په دې اړه چې ګواکې روسیې په دغو انتخاباتو کې مداخله کړې، موږ تر اوسه بل کره سند یا شواهد نه دي لیدلي.
دا هم د دې خبری خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کاناډا یو لوړ پوړی ډیپلومات د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رول مهم وباله. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ، برېښنا، د انرژي، ترانزیت، سوداګري، کرنې او کور جوړونې په برخو کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر پرون د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف سره خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یو دوستانه لوبه کې مالدیف ته یو دوه ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي په سوریه کې پر هغو ځواکونو چې د حکومت پلوي ګڼل کېږي بمباري کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کله چې د هغې افراطي ایډیالوژي د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه وکړي چې ترورزم هڅوي، نو د منځني ختیځ رهبرانو ورته د قطر شکایت کړی دی. فرانسوي چارواکي وایي یو سړی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو ټپي سو چې د پاریس له نوتردام کلیسا څخه بهر یې پر یوه پولیس د چټک په وسیله برید وکړ.
د ژوند رنگونه
مه بخت جان پکتیوال از زری ولسوالی اوسیدون کیم
چې ګورم دی مخلصونه دی منزل دی ختم دی لام دی لکه چې رو ډیر تګه شوی
په دا روجه کې اکثر خلک چې ډیر تګی شي د اوبو اجازه خاص نشته دا به خلک مخلصونه منځ خو مو سودا سوکه
خو دستي وکم نو تګه خونه
نه تروسه خونه لګروسه شاید
پروژه کې معمولا تګه کیږي کوګه کیږي
پروژه د سمیاشت چې په ګرمه کې روزي خلک زیات پکې تګی کیږي ز زیات تګی کیږي پروژه کې
او ان شاء الله چې شپته کله نه ترسي کې بیرته جمی ترسي پروژه به په جمی کې
او ان شاء الله روزه کې چې مرا وخت ریګی کال خو را ورسته کیږي لاس ورځینو بیا روژه جمی ته ځل کښل کله مخ چې مون مشران څخه ورېدل شل دوی کله مخ کې به د سې روژه په دې وخت راغلی و چې واورې پرته وي اوس مور ډیر اوري کې راغلی سخت ګرمي د نسبت لکه په تیر کال کې چې و کال و لاس ورځ را مخته شوی ده لکه په تیر کال پروژه کې ونې به جبر روژه مات کې د اوس و بجې کیږي
پروژه مات کې ډیر تل وسه چشته یو بوته کنه نور خورود
پروژه مات کې خو ډیر تل وسه مې بوته چې اوس بو سړی و چې کې
چوبوس کینو روډي خړنه شي
پر شمد کې اکثر ادسي وی چې وبز زیات وي چې کښ ډوډې رنه شي خړې نه نسبت لو بوته ډوډې رقم خړې شي وبز زیات چکل کېږي پر شمد کې
هغه یو لندین دوی چې دروژي هر ماخه مختر دی او زری زری د پښنمی له لاسه مندس وکړ نو پښنمی کې بیا څنګه پاتې دی شي
پښنمی کې خو چې د ار چې څخه چې پښتنه وکړي پښنمی ته شکایت لري زه خپل هم داسې هم ځکه سړی ډېر په خوږه خوب ویده وی چې پښنمی سړی راځي کوي ته لندې مطابق خبره ده ما ډیر سخت وزه ډیر په سختۍ راځيګم د اندس وخت راځم چې نازان د لز د خپوت ویډیو رج په دغه پښلمی پوه نشم څنګه تیر څنګه راول
ډیر مننه
او سم ستاسو زنی اسمي سنل ولو بصیر هلمن له کابل په خپل پیغام کې لیکلي افغان حکومت باید د کابل د اعتراض کوونکو مخه ونیسي ځکه له دې سره کاروبار په ټپه ولاړ دی. د لغمان یو اوریدونکو لیکلي چې د الینګار د ساحه معلم دی. د دې په لیکنه ترننه مشتم ځکه نه درا کول سیوی په سخت شرایطو کې مو د مکتبونو دروازې د پوهنې پر مخ خلاصې ساتلې خو دولت هیڅ ارزښت نه مرکوي. جمیل الرحمن ګلچا خیلی د نورستان لیکلي د دولسم صنف فارغانو په ژمي کې د کانګور ازموینې لپاره ثبتنام کړی و، تر اوسه ازموینه نه ده اخیستل سوې. د پوهنې وزارت څخه هیله کوو چې ډیر ژر دغه ازموینه واخلي. حمیدګل غزنفر الکوزي له خوست نه لیکلي، له افغان قواوو هیله کوم چې د سرحدي لارو امنیت ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه پاکستان نور هم غواړي چې په افغانستان کې ناامني او چاودنې وي.
اوسنۍ خبری مجله له دې سره پای ته ورسېده. سید سمیع عباس په سټوډیو.